په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه ظفر بازار د امانه مرزي په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تر ډیره د انتخاباتو اړوند راپورونو ته ځای ورکړل سوی دی، د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون اووه نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشرې څرګندونې به هم واورئ چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته رایه ورنه کړي چې په غیر قانوني کړنو تورن دي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط د کندهار څخه خبري اعلان وایي چې د والي د کندهار د والي په دفتر کې چاودنه شوې ده. په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکا د افغانستان ملاتړ کوي او داسې افغانستان غواړي چې ټول خلک په هوساینه او عزت کې ژوند پکې وکړي. د ولسي جرګې لپاره د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. او د ترکیې څیړونکو دوهم وار په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. پوره خبر نو اوري. د ازادي راډیو خبريال لکندار په خپل رپورت کې وایي چې نن د کندهار د والي په دفتر کې د ډزو ژغ اورېدل سوی دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د والي په دفتر کې د انتخاباتو په ارتباط مهمه پوځي جلسه روانه وه او ویل کېږي چې دغه جلسې ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان هم راغلی وو. د امریکا ژغ خبريال پر ټویټر لیکلي چې د ولایت په ودانۍ کې چاودنه سوې ده او ویل کېږي چې د کندهار هر امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق هم په دغه ځای کې وو. د خبر نور جزئیات به وروسته خبر کړو. په کابل کې د امریکا سفیر نن د انتخاباتو په اړه ویلي، د افغانستان ټاکنې او ملي بهیر د یو ټول افغانان باید وتوانېږي چې له ډار، تشدد او ګډوډۍ پرته رایه ورکړي. جان بس پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحد ایالات له افغانانو سره د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره مرستې ته متعهد دي چې ټول په عزت، هوساینه او خپلواکۍ کې ژوند وکړي. د امریکا سفیر د جمهوري ریاست د راروانو ټاکنو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په څرمنی کې د جمهوري ریاست د ټاکلو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون د افغانستان په ګټه دی. د ولسی جرګې لپاره د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه نن په دولتي مراسمو تر سره سوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دې مراسمو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ رایه ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي.
ټول هلمندیان د قهرمان صاحب په شهادت باندې نن خوشاله دي. د هلمند ټول ولسته تسلوه د قهرمان صاحب لاره په دې ورځو کې داده چې موږ تاسو ټول واجب ده چې انتخابات بریالي.
د عبدالجبار قهرمان پرون په لشکرګاه کې په انتحاري حمله کې ووژل سو چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د هغه مړی نن سهار د افغانستان د پارلمان په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د افغانستان ولسمشر نن پر ټویټر لیکلی چې په کابل کې د سردار محمد داود خان له روغتونه تر نظامی توپه د عبدالجبار قهرمان جنازه بدرګه کړې ده. د ارګ ویان پر ټویټر لیکلی چې ولسمشر غریبا نن مازدیګر د څلورو په څلورو بجو 15 دقیقو ولسته تلویزیونی وینا وکړي. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن ولسی جرګې ته د وو کاندیدانو نمونه حذف کړل. د دې کمیسون ویان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان یې د درغلۍ، جرمي سابقې او د کاندیدۍ لپاره د شرایطو د نه پوره کولو له امله د کاندیدانو له وروستۍ لسته ایستلي دي. ایستل شوو کسانو لا څه نه دي ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو د هغو مرکزونو رایې باطلې اعلانوي چې څارونکي یا ناظرین ونه لري. د ترکیه څیړونکو نن بیا په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری تلاشي کړه. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د څرک موندلو لپاره کړی دی. ژورنالیست خاشقجي د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډېر انتقادونه کول او د واشنگتن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالم یا یاداشت لیکل. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی و او له هغه راهیسې بې درکه دی. د ترکیه دولتي رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې خاشقجي یوې ځانګړې ډلې چې له سعودي عربستانه ورغلې وه وژلی او بیا یې ټوټه کړی دی. په استانبول کې عیني شهیدانو ویلي چې پولیسو نن سهار د سعودي عربستان د قنسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي کړی دی. د ترکیې څیړونکو نن سهار د سعودي د قنسل محمد العتیبي کور تلاشي کړی دی. محمد العتیبي د تیرې سه شنبه په ورځ ریاض ته ستون شوی دی. د روسیې رسنۍ وایي په کریمیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې د وژل سوو شمیر یوویشتو ته لوړ شوی دی. د روسیې پولیسو ویلي چې حمله کوونکی 18 کلن او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی وو او خپل ځان یې وژلی دی. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیې له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیې خبري اژانسونو نن وویل چې په حمله کې 50 تنه زخمیان سوي او د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. او د ترکیې د پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر د ترکیې پیژندل سوی ارمنی اکاس ارا ګولر مرسو. د ارا ګولر عکسونه په نړۍ کې شهرت لري. هغه د مرګ په وخت 9 کلن و. د ترکیې رسنیو نن وویل چې ارا ګولر په استانبول کې مړ سوی دی. ارا ګولر 3 لسیزې د استانبول ښار تور او سپین عکسونه واخیستل او نړیوال شهرت لري. د اندرا ګاندي، سلوادور دالی، ونسن چرچل، سوفیا لورین او پابلو پیکاسو په څیر د پیژندل سوو نړیوالو شخصیتونو تور او سپین عکسونه هم چې ارا ګولر اخیستي دي ډېر معروف دي. د ترکیې حکومت سږ کال په استانبول کې د ارا ګولر په نوم د اکاسۍ یو موزیم هم پرانیست.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستۍ لسته حذف کړل. د دغه کمیسیون وایند
این هفت شخص افرادی بود که توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی از لیستی که قبلا لیست نهایی هم اعلان شده بود حذف میگردد.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر پر خلکو ژغ وکړ. حق و کسانو ته چې په غیر قانوني کړنو تورن دي رایه ورنکړي.
بهترین محکمه رای خود شماست. از این باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم است به بعض اعمال غیر قانونی، اینا نباید را داده شود.
د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو د امنیت په هدف به د انتخاباتو په ورځ له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ لري او د هیواد ټولې لویې لارې د یوې ورځې لپاره تړلې وي.
شنبه په ورځ چې ټاکنې کېږي، د ورځې تر پایه پورې، ورځ تر اخره پورې به د تعقیدات او کلک امنیتي تدابیر بنیول شوي.
په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو او اورېدو ته یې بلنه درکوم. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې یادونه وکړه، زموږ د نن ورځې خبرونه به تر ډیره راپورونه د انتخاباتو اړوند موضوعاتو باندې رد ګرځي. مخکې تر دې چې د انتخاباتو یوه موضوع راواخلو، ورځو یوې امنیتي پیښې ته چې په کندهار کې سوې ده. د کندهار د ولایت په مقر کې ډزې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور کړی دی او د اوس را سره د ټلیفون پر کرښه دی. رښتینی صاحب، تاسو خبرونه ته شرغلی، په اول سر کې غواړم چې تاسو اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه جزئیات راکړئ چې دغه ډزې دقیقا چا کړې دي، هدف څه وو او آیا چا ته زیان رسېدلی دی که څنګه؟
بله، نن شاوخوا 4 بجې لکه په تېره خبرونه کې چې مو یادونه وکړه، هغه مهال چې د ټاکنو د امنیت په اړه په کندهار ولایت مقام کې لوی نظامي غونډه پای ته ورسېدل، د دا غونډې د پای ته رسېدو وروسته د ډزو غږونه اورېدل شوي. په دغه ډزو کې تر اوسه یوازې د کندهار د والي د سرپرست ویان عزیز احمد عزیز د چپ کېدو تایید شوی دی. البته ما خپله چې له عزیز سره خبرې وکړې، هغه یوازې د خپل ځان په اړه او د خپل حالت په اړه معلومات راکړه چې سخت ټپي دی او روغتون ته پر لاره دی. البته یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو د کاتب ملاتړ قومندان چې دا غونډې ته له کابل راغلی وو، بیرته د تک پر مهال دغه پر الوتکه د ولایت د مقام د شا طرف څخه ډزې شوې دي، خو تر اوسه لا رسمي سرچینو دغه تایید نه دی کړی. البته دغه عملي مسؤلیت هم تر اوسه کمیټې لی په غاړه نه دی اخیستی.
بله ډیر زیاته مننه کوم صادق رښتینی و چې د کندهار ولایت څخه د مشکوکو کسانو لخوا د ډزو راپور راکوه او تاسو کولی سئ چې د دې راپور نور جزئیات د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم واورئ. خبرونه ادامه لري. ورځو یوه انتخاباتي موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اووه نور کاندیدان د کاندیداتورۍ له وروستي لسف څخه حذف کړل. د دغه کمیسیون منشي ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د بیلابیلو عواملو له امله له لسته حذف سوي دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمیر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسه قسنه ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه اوو کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لسټ نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظران نه موجود رایه بې باطلې سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په لس کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 214 یې څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د ښه مدیریت لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا څه نه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی وي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی موږ ته ویلي وو چې په دلس کې ځینې کسان تاسو په یاد وي د انتخاباتو کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې دوی حذف شي د ټاکنو پروسې لپاره هغوی خنډ کړي، ولې دغه لس کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم موږ ته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد که موږ وباسو کېدای شي د ټاکنې بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دلس کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي، نو د شکایت چې وي پلس کې پاتې دي او دوګونی چلند څه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمیرل کیږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده.
بلخو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ کړی هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې وی خبري غونډه ته کړې ده. دغه غونډه ته اجمل تورمن ورغلی و د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسیون له خلکو غوښتل هغو کسانو ته رایه ورنکړي چې خمازي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل تر ټولو محکمه از موږ رایه ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زمنګ او ستاسي رایه ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیله منه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړي وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل رایه وکاروي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو 40 ورځنۍ موده پای ته ورسیده او سکوت پړاو پایل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو 60 ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښي وړ کاندیدان انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په دې اړه وایي،
زما نوم نصیب الله، کاندیدان ډېر وخت ورکړل شوی او ان شاء الله په صحیح طریقه باندې خپل کمپاین سرته ورسول او هغه ورونه چې دوی رایه چوي هغه هم باندې پوښتنه چې خپل وکیلان وپیژني چې دوی رایه ورکړي.
زما نوم عبدالله دی، دې وخت ډېر ښه طریقې سره خپل برنامه سرته ورسول او خلکو ته آگاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف مو کو، ان شاء الله چې خلک به وپیژني خپل کاندید چې کوم ښه کاندید دی ته رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي کده دوی د چیرنو پر بنسټ کاندیدان سرغړون کې ثابت شي نو د انتخاباتو ل تر سره کېدو د مخه به ل لسنا وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې یو ورځ پاتې ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې خو مواردلې، بل خو د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي شبه دا و چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه لري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وایي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف راشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د اغلې سیما سمر د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې خلق پلا پدې باندې پودی چې چاته رای ورکړي، د موږ غوښتنم له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد رای ورکړي چې هغه پیږي د ملت په خیر تمامېږي او دغه انتخاب دی روی ده. صحیح ده چې بعضې نوماندان به په ځینې مسایلو کې دوی پښې کېلي وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپله هغه ښه پېژني. اول خو غوښتنه دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسئولیت درلود دغه کسانو په وړاندې باید داخل دغه خلکو ته فاسدان دی په ځین مسایل کې چې هغه قانون خلاف دی، خلکو د حقوقو خلاف دی، هغه ته خامخا خلک باید خپله رای ور نکړي او رای پاک او صادق او پاک ناس خلک باید رای ورکړي.
رشید صاحب، خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو لامل یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بل اخره خپل د خوخي کاندیدان په نخښه کړی دي. فکر کوي چې په دغه 13 ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو تقینات ورکی لک تر لګه دوی د کوم شوارونه چې دوی د کوم بیلابلې غونډې چې خلکو تقینات ورکی چې دوی ترای ورکی
خلکو کاندیدانو خو ځینو اقدامات باندې لاس پوری کړ. دوی فرمسال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه مطرح کړل. ولی یو شی د توایم چې دا صرف په ښارونو باندې ډیرای معطوف وو، په ولسوالۍ کې په سیمو باندې کې دغه کار یعنی په لوی او پراخه پیمانه باندې ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنی په دغه درک باندې چې چاته رای ورکړي، ځکه چې ډیری برنامه د خپل شریک نشه لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې تر سره نه شوه، صرف په ښارونو کې ځینې غونډې تر سره شوه چې هغه هم کافی نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عام خلکو د مپوهوي کچه د 13 کلونو په پرتله و څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ترای ورکی کنه؟ په 13 کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډیرو. فکر کوي چې په دې دوره کې ممدغه سی او سشت کنه د خلکو هغه د عام مپوهوي کچه لوړه شوې ده؟
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته سوې ده د انتخاباتو په اړه باندې د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قم ادا کړي. ولی اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثر له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و ژبني و سمتي مسایل په انتخاب کې همدارنګه تاسو پوهېږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وداره کړي چې باید ترای ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو، خلک ووي چې په ډېر په هوی سره برای ورکوي، خلک ووي چې له دغه نور مسایل څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثر وي، او ځینې خلک ووي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کېدای شي په جنسیتي لحاظ باندې یا دا چې فرمسال چاته ورکړي دغه رایه شاید یو انتخاب ډیر آگاهانه ډول باندې نه وي، اما په عین حال کې ځینې رایورکوونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او تاسو کولی شئ ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو په جو پر منځنۍ سپات ولس اشپرنوي او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ به د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتک دروازې تړلې وي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د انتخاباتي پروسې د ښه امنیت په هدف ترسره کوي. اکرم الله اکرم په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د یوې ورځې لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهمه حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په موخه کنو پورز به د غلوې لارې تړل شوی وي. هدف دا دی چې وکول شو چکل چې لازم ده د ملي او مهم پروسې امنیت ونیسي.
لوی لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون له گاونډي هیوادونو سره چې کومي د تګ راتک دروازې دي دا تړل کیږي څنګه؟
دقیقا شنبه پورز چې ټاکنه کیږي د ورځې تر پای پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتی تدابیر بنیول شوی.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خامنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت لوري لګه ونډي هیوادونو سره د تګ راتګ ټول لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجود دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 20,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 15,500 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوی چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا دا شمیر شپږ 15,000 امنیتي سرتیري خایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وایي چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو سره د انتخاباتو په ورځ د دروازو تړل مهم اقدام بولي، وایي چې په دې سره به د هغه درغلي کوونکو مخه هم ونیول شي چې له نورو هیوادونو راځي او د خپل خوخي د نوماندانو په ګټه درغلي کوي. لډلې محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دا پټول نړۍ کې دا رایج دي چې په کومه ورځ انتخابات د په هیواد کې کیږي د نورو بیرونی مسافرینو لپاره دروازې تړل کیږي. دا بهترین کار دی ځکه داسې یو تعداد متقلب کسان شته چې دوی د پاکستان نه بغواړي راځي په افغانستان کې د یو چا په نفع رای استعمال کی جالی اسٹیکری ولی جالی تذکری جوړی کړی یا د ایران یا د بلنه، نو دا به ښه تاثیر ولري نه به تاثیر.
خو ښاغلی مجاهد په کور دننه د لوی لارو تړل سمه پریکړه نه بولی، وای چې ډیر شمیر کسانو شاید په نورو ولایتونو کې خپل تذکری اسٹیکر کړی وي، خو د لارو د بندیدو لامل به درې چونې له حق به برخشي. د امنیتی بنسټونو غواړي چې په هیواد کې دی یوازې د لوی باروډونکو موټرو په تګ راتک بندیز ولګول شي او کوچنوي موټرو ته چې خلک لیوه ولایت بل ته انتقالوي باید اجازه ورکړ شي چې سفرونه وکړي.
د تلي د اتويشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
بیا هم د افغانستان د انتخاباتو پر امنیتی موضوع باندې تمکیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان امنیتی ارګانونه دا مني چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمیر نورې کړۍ هم هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسه په وړاندې خنډ رامنځته کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي وایي چې دغه خلک د عامه ذهنیتونو په مخشوشولو او د انتخاباتو د پروسې پر ضد په خپلو تبلیغاتو سره غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، خو امنیتي بنسټونه وایي چې اجازه به ورنه کړي مخربې کړۍ په دغه هیواد کې د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړ کړي. جزئیات په لوصل وسال خبرو.
د یو شمیر مخربو کړیو لخوا د انتخاباتو د پروسې سبوتاژول لغندښنه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او امنیتي ارګانونه مطرح کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د هیواد دښمنان او هغه کسان چې په انتخاباتو کې خپله ناکامي ویني د عامه ذهنیتونو په مغشوشولو سره هڅه کوي چې د دغې پروسې په وړاندې ستونزې جوړې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی هم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته څرګندونې درلودې، خو نوموړي دغو کړیو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل.
دی
وایي داسې موارد موجود دي چې د وسلوالو مخالفینو او یو شمېر هغو کسانو تر څنګ چې د خپلو سیاسي رقیبانو لپاره منفي هڅې کوي، هغوی چې ګټې په خطر کې دي هم ښایي تخریبي برنامې پلي کړي. طالبانو مخکې تر دې ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي، خو د وسلوالو طالبانو تر څنګ د یو شمېر نورو کړیو لخوا چې جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي، د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړول او سبوتاژول یې بله اندېښنه ده چې مطرح کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان امنیتي ارګانونه هم وایي چې د انتخاباتو امنیت ورته لومړیتوب لري او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورته په آماده باش حالت کې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د انتخاباتو د پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په ټینګار سره وایي چې هیڅوک نشي کولای چې دغه پروسه سبوتاژ کړي.
موږ به هیڅ چاته هغه که زورواکي وي، هغه که استخباراتي کړی وي، که هغه وسلوال مخالفین وي، هغه که د افغانستان د خلکو دښمن وي، هغه ته به اجازه ورنکړو. ملي مهمه او اساس او تاریخي پروسه وننګي.
مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1919 کې انتخابات ترسره نشي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي.
دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د خبرونه تر ډېره د انتخاباتو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. همدا اوس موږ ته راپور ورسېد چې افغان ولسمشر همدا شیبه ولس ته په یوه تلویزیوني وینا کې د انتخاباتو اړوند خبرې کړې دي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په ډاډه زړه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې ولسمشر نورې څه څرګندونې درلودې، زموږ همکار اکرام الله اکرام همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. اکرام صاحب، خبرونې ته شر اغلې دي، ولسمشر د څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر څو شیبې وړاندې په یو ټلویزیونی وینا کې چې ولس ته درلوده د انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړي، وی ویل چې د وروستیو پیښو کې، په انتخاباتي پیښو کې چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې، دغه کورنۍ ته د تسلیت په ویلو سره له ټولو افغانانو غوښتل چې د شنبې د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه کسان چې د 13 کلنې سنې پوره کړی وي او تذکره لري او تذکرې سټیکر لګولې وي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل یو ونی وړاندې هم د انتخاباتو په اړه ویل کېدل چې شاید دا انتخابات ونه شي، خو د نوموړي په وینا چې د حکومت ژمنتیا دا خو د بدې برخه کې چې انتخابات به ترسره کیږي. هغه خلکو نه بیا هم غوښتنه وکړه چې د خپلې رائے په استعمال سره هغه خلکو ته چې هغه د انتخاباتو د پروسې مخالفین دي وخایي چې دوی اراده لري د بدلون د پاره او د خپل رای په استعمال سره په افغانستان کې بدلون راولي. د لاسوهونو پاړه باندې، د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهونو پاړه باندې ولسمشر ویل هغه ټول هغه کسان چې هغه دولتي مامورین وي، که په لوړه سطح وي که په ټیټه سطح وي، او د انتخاباتو په پروسه کې په لاسوهنه باندې دوی گیر شي، په لاسوهنه باندې دوی تورن شي، هغه به خامخه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. له امنیتي بنسټونو نه یې غوښتنه وکړه چې دغه سرغړون کې دوی د دوی د نیولو او عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي کولو کې باید له حکومت سره مرسته وکړي. خاغلی ولسمشر ویل
ارزوی من از مردم افغانستان و از فرد فرد که سن 18 سالگی را تکمیل کرده و برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده این است که برمند در انتخابات اشتراک کنند و توسط رای خود قوت فردی خود را ثابت بسازند.
خغلی غنی همدارس په انتخاباتو کې د بایومټریک په سیستم باندې هم خبري وکړې، وی ویل چې سره لدی چې هغه لدین وړاندې چې کومي امدګین د انتخاباتو لپاره نیول شوی، په ځنګړي ډول د انتخاباتو د شفافیت لپاره هم هغه هم بسنه کوله، خود الله شفافیت په هدف باندې بایومټریک سیستم دغه پروسې ته شامل شو ترسو دغه پروسه په شفاف ډول باندې پرمخ یوړل شي. بلې فریباجان،
بله ډیر مننه کوم اکرام الله اکرام و چې د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکی راوورول لکه چې تاسو اوریدل چې افغان ولسمشر ویل دي چې خلک دې په ډاډه سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل راتلونکي د بدلون لپاره دې کار وکړي برخه دې واخلي او دا هم ویل چې ټول هغه کسان چې د انتخاباتو په پروسه کې د ګډوډۍ هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته په معرفي سي نور خبرونه هم ادامه لري خو تر دې دمه ورسته د تل د اتوشت منټه د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ facebook.com/azadiradio
دغراس کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي زموږ خبرونه پر زموږ پروي پانه هم واوري او راپورونه مقاله مو ولولي پاتمو د azadiradio.com څلور بجې او دیرش دقیقې سوي یو ځل بیا له فرشته جلال زیز خدای افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکی اورو
په کندهار کې د رپورټونو په حواله نن د والی د په دفتر کې د دزو ژغ اروېدل سوې د دزي سوې د ازادي رادیو خبريال وای د کندهار د والی په دفتر کې لوړه امنیتي غونډه روانه و رويټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په زخمیانو کې دی د رويټرز خبري اژانس د ناتو د ویان په حواله وایي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان هلته و خو نه دی خوشتوي خو د ناتو ویاند رويټرز ته ویلي چې دوه عسکري زخمیان دي په دې اړه زموږ خبرونه کې ورسته نور معلومات اوریدلای سي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له افغانانو غوښتنه کړې چې حقوق کسانو ته د رای نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي د دې کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې خلک باید د حقوق کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا په جنایتونو کې لاس درلود په خپل قضاوت وکړي نن په افغانستان کې ولسی جرګې ته د وجلسوي کاندید عبدالجبار قهرمان جنازه خاورو ته وسپارل شو د افغانستان جمهور رئیس نن د هغه د جنازې په دولتي مراسمو کې پر خلکو ژغ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ دی رای ورکړي او د انتخاباتو بهیر دی بریالی کړي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه سټیفن دمستورا وایي چې له خپلې دندې استعفا کوي دمستورا ویلي د شخصي دلایلو پر اساس دا پریکړه کړې ده او د ترکیه پیژندل سوی ارمنیا کاس اراګولر مرسو د اراګولر اکسونو په نړۍ کې شهرت درلود هغه د مرګ په وخت نوې کلن وو او په استانبول کې مرسوی دی
انا کوم فرشته دوستانو زموږ خبرونه هم د مالری لکه چې مخکمه ویل دوه ونیس پروګرامونه هم لرو خو اوس بل ناجی سپیت خاص پورتي خبرونه وورو
د سپورت ورزنه هنداره
د بایسکل ځغلونې فدراسیون د سولې پر وسلو کې د ورزش رول په تړاو ورزشي نندارې ترسره کړې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رسنیو مسول عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارو کې د بیلابیلو رشتو لوبغاړو ګډون کړی و نوموړي د دغه ورزشي نندارو د جوړېدو یوازینی هدف په سوله کې د ورزش رول یاد کړ د فری فایټ یا آزاد سیالیو وم پړاو لوبینن په کابل کې ترسره شوې په دغه سیالیو کې د کابل په ګډون د اتو ولایتونو سلويخت لوبغاړو ګډون کړي وو او د یوې ورځې لپاره د کابل د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې ترسره شوې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش رئیس حفیظ الله ولی رحیمی په ډیړه جوړ شوې ناسې ته په وینا کې د ام ام ای یا رسمي لوب په میړ کې دوه ټینګار وکړ نو موړي د غشان ویل چې دا ډول لوبې ملي لوبډلې ته د لوړو استعدادونو ورپېژندل لپاره غټورې دي او په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پېته ورسېده په دغه لوبو کې د کابل خار د 15 وشتو جمناستیک کلبونو 155 حلقانو او انجنونو ګډون کړی و چې شپېته غوړ لوبغاړي ترې د کابل منتخب ټیم ته غوړه شول سیالۍ په دریو کټګوریو کې د دوه ورځو لپاره تر سره شوې د دغه سیالۍ هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړیو ټاکل خپل شوې دي
او یو راپور هم د هلمند خلرو د هلمند امنیتی چارواکي وای د جبار قهرمان د وژنې په تور د اتو نفر څخه پښتنې روان دي ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار دغه د کمپاین په دفتر کې د وی چاودنې په ترڅ کې وژل سو که څه هم د شغلي قهرمان د قتل پړه وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي خو د هلمند چارواکي وای اصلي قاتلین او ترهان به د تحقیقاتو وروسته معلوم سي الیاس دایره پوره کوي
د هلمند امنیه کمانډان وای
د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار کارمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دم ګړی تر پښتون لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق دپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې کارمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد بیشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار
دی. وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلار او جاده چې د کارمان صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهیږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار کارمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمیر رسنیو د کارمان سره یو ځای د دریو نورو کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د کارمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو په برخه کې د کارمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با کارمان صاحب
کومندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د کارمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله کارمان ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د کارمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړې وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای، اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او آن اشپزانو په اشتباه دي داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند د خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند د اوپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ځایه بللې ده. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو د دوه نیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته کور کلی د نن ورځې زموږ پروګرامونه دي چې په کاروبای سره واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزش لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او ثبت شوي دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسؤل ده، نو تر پایه را سره اوسئ. دغه پوښتنې مله ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب، ډیره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوي زیږیدلي ماشوم د ثبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې برخه رڼا واچوي.
تاسو نه هم ډیره مننه. ډیر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا